الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، صدق الله العلي العظيم. أورون مؤمنانو، د انسان جوړش د دوو شیانو څخه سوی دی. یو د انسان جسد او وجود دی چې د دې اصل بنیاد الله عز وجل د خاورو څخه جوړ کړی دی، او د جسم چې کم ضرورتونه دي او کم مشکلات او کمې ناروغۍ چې جسم ته پیښیږي، هغه یې هم تمام د مځکې څخه پوره کړی دی. او د انسان دوهم جز هغه روح دی، روح چې الله تبارک وتعالی د انسان په وجود باندې کښې ایستلی دی، دا د مځکې جز نه دی، دا د لوړې خوا راغلی دی. نو د روح چې کم ضرورتونه دي، د روح چې کم ناروغۍ او رنځونه دي، د دې علاج هم د لوړې څخه راځي. یعنی لکه چې د انسان وجود الله تبارک وتعالی د خاورې څخه جوړ کړي، د ده ظاهري ضرورتونه هم ټول په مځکه کې پیدا کړل، تمام د خوراک شیان، د څښاک شیان، نور مزایا چې هغه په معقولاتو مشروباتو کې دي، هغه ټول هم ورته په مځکه کې الله پیدا کړل. او کومې ناروغۍ چې د انسان جسم ته پیښیږي، د هغه ادویه یې تمام په مځکه کې پیدا کړل. دا څه دواوې چې تاسو وینئ، که یونانی دواوې دي، که د ډاکترانو صاحبانو دغه معاصر طب کې چې څه شیان جوړ شوي دي، د دې ټولو اخیستل د دې مځکې د اجزاو څخه دي. یعنی هغه څه چې مځکه یې شنه کوي، نو د دې څخه چې کوم شیان ترکیب سي، هغه بیا علاج د انسان د جسم دي. او همدا ډول د روح چې کوم ضرورتونه دي، هغه هم الله تبارک وتعالی پوره کړي دي، او هغه پوروالی یې د لوړه طرفه څخه سوی دی. لکه روح چې د لوړه طرفه څخه راغلی دی، علاجونه ضرورتونه دا یې هم د لوړه طرفه څخه دي. نو په تیره موعظه کې پر دې بحث باندې زموږ بیان را چاپیره وو چې د روح غذا، د روح ضرورت و کومو کومو شیانو ته دی، او څنګه د لوړ طرفه څخه پوره کیږي. خو نن به هغه شیان تر بحث لاندې ونیسو چې هغه د روح ناروغۍ دي، روح ته ورپیښیږي او علاج یې د لوړه طرفه څخه راغلی دي. هغه کومې ناروغۍ دي او څنګه یې علاج د لوړه طرفه څخه کیږي؟ زما ورونو دوستانو، لکه د انسان وجود ته چې ناروغۍ پیښیږي، تبه، د سر درد، زخم، مختلف ډول رنځونه او ناروغۍ د انسان وجود ته پیښیږي، د انسان روحي ناروغۍ هم دومره ډېرې دي. بعضی روحی ناروغی چې د انسان روح ته ورپیشیږي او ډیری مشهورې دي او په ډیرو خلکو کې مروج دي، هغه نن را اخلو. اوله ناروغی چې د انسان روح ته پیشیږي، د هغه علاج په مځکه کې نسته. هغه د انسان و روح ته د غم، هم په عربي کې ورته وایي او په پښتو کې موږ تعبیر په غم سره کوو. او دوهمه ناروغی د انسان وجود ته حزن، په پښتو کې هم د دې څه موږ په غم باندې تعبیر کوو، در حال چې په حقیقت کې دا ناروغۍ بیلې بیلې دي. چې کله یې تعریف وکړو، تاسو به یې وپېژنئ چې هم او حزن دا جلا جلا ناروغۍ دي او د انسان روح ته پیښیږي. اوله ناروغۍ چې د انسان وجود ته پیښیږي، هم دا یوه داسې ناروغۍ ده چې د انسان په زړه باندې حرص ننوځي، د حرص د ننوتلو وروسته دغه ناروغۍ رامنځته شي. چې کله یو انسان خصوصا د ژوند په اخرو مرحلو کې سي، یا په اولو مرحلو کې وي، خو زیات وخت دغه ناروغۍ د ژوند په اخرو مرحلو کې راسي، د ده په زړه کې یو ډول ناروغۍ ننوځي،
دا ورته وایي وای که چیرې ته ناروغه شوې د ناروغۍ د علاج لپاره کومه دي چې ستا سره پیسې شته، که چیرې تا ته مرګ رالی ته به د دې علاج څنګه کوې، که چیرې تا ته مسکنت رالی معقولات او مشروبات به څنګه پره کوې، که ته بې سرایه شوې د اوسېدو ځای دې نه درلودی، که یو دښمن پر تا مسلط شو او ته بې علاج څنګه کوې، او که یو څوک ستا په مقابل ودرېدي، مختلف فکرونه د انسان زړه ته اچي او د دغه مختلفو فکرونو څخه وروسته یو ډول تکلیف ته د انسان په وجود کې پیدا شي، یو ډول ناارامي پیدا شي. که مې مال نه درلودی څنګه بیا پیدا کوم، که ناروغه سوم علاج بیا څنګه کوم، که دښمن راته متوجه شو، که توپان رالی، که زلزله راله، که ماته یو داسې دښمن پیر شو چې د هغه مقابله زما سره نه وه، دا هم د شیطان د لوري څخه دا کار کیږي. حرص د انسان زړه ته شیطان ورننه باسي، د دغه حرص نه نه ایستلو څخه وروسته بیا دا مختلف فکرونه د انسان وجود ته پیدا شي. تاسو بیا په سترګو وینئ، یو سړی دې دومره مال لري چې دی د تا اولادونه المسان کړوسان ټول یې نشي خلاصولی، بیا هم د دنیا ټول استراحتونه د پر ځان منع کړي، نورې پیسې هم ګټي. دا څه وجه ده؟ دی د دغه حزن په ناروغي باندې اخته دی، دی خبر نه دی. دا بعضې داسې ناروغۍ دي چې په یو څوک په اخته وي خدای ورباندې خبر نه وي، هغه وخت چې دی هلاک کی بیا دی ورباندې خبرېږي. تاسو به د ډاکټرانو سره اورېدلي، کله د انسان په وجود کې یو ناروغي ده، یو کال دی نه دی په خبر، دوه کاله نه دی په خبر، پنځه کاله نه دی په خبر، خو علامې یې ډاکټرانو صاحبانو ښودلي دي، وایي که دا علامه در پکښې پیدا شول دا ناروغي در کښې ده، علاج یې وکړه، وختي علاوه که. دغه هم دغسې ناروغي ده، د انسان وجود ته پیښېږي، انسان هلاکوي بیا انسان خبرېږي، خو علامې به یې مخکې تاسو ته معلومې وي. دا د هم ناروغي چې د انسان وجود ته ولوېدل، بس د ده سره د دې فکر ورسره وي، نه ارامي ورسره وي، خوب و خوراک قربانې منع وي، دی چې کله ارام او هوسا ژوند کې یو خوشحالي ورته پیښېږي، یو دم یې شیطان ور پام کړي، وایي که دې پیسې خلاص شوې، که ناروغه شوې، دا مخکې چې مې یاد کړل دغه شیان، او دې ته ورته نور مختلف مشکلات ورباندې راغورځي، در حال یې چې هېڅ شی نه وي، در اوسه نه ده ته مسکنت مخکې وي، نه ده ته دښمن متوجه وي، او نه ده ته بله ناروغي متوجه وي، خو شیطان کله فکر یوې خواته بوزي، کله بلې خواته بوزي، کله بلې خواته بوزي. دا د هم ناروغي ده، د دې علاج په احادیثو کې ښودل شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي د دې علاج استغفار دی، د الله څخه طلب د مغفرت ډېر کوه، او ذکر د الله تعالی عز وجل ډېر کوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي څوک چې استغفار د الله تبارک وتعالی څخه غواړي، طلب د مغفرت کوي، د الله څخه د خپلو ګناهونو د معافی طلب کوي، او په زړه کې د الله ویره ځایوي، الله عز وجل به ده ته رزق من حیث لا یحتسب ورکي، او د هم ناروغۍ څخه به یې وساتي. نو که چیرې چاته دغسې فکرونه پیدا شوي، زما ورونو دوستانو، دا ناروغي ده، دی دا فکر نه کوي چې دا یو ساده فکر دی راته پیدا شو، یا دا په حقیقت کې ناروغي ده. استغفار ډېر وایه، تر هر لمانځه وروسته یې وایه، پر لارې باندې یې وایه، د الله ذکر ډېر کوه، د دې ناروغي علاج دی. کله چې د دې ناروغي علاج دی وکړي، نو د هلاکت دې هم ځان وساتي. دا ناروغي بیخي عامه ده په خلکو کې، په ډېرو کسانو کې شته، ښکاره مثالونه یې شته. او دوهمه ناروغي چې د هغه حزن دی، حزن دا هم موږ په غم تعبیروو په پښتو ژبه کې، او په عربي ژبه کې نومونه بیل دي، په حقیقت کې هم او حزن هم سره جلا دي. حزن دا بیا یو بل ډول ناروغي ده چې هغه هر چا ته پیښېږي، حتی انبیاو علیهم السلام ته هم پیښېږي، اولیاو ته هم پیښېږي، هر انسان ته پیښېږي. حزن دا یو داسې ناروغي ده، یو داسې درد او تکلیف پر انسان باندې راځي چې کله یو لوی غم ورته پیښ سي، په قریبانو کې دته محبوب او معلوب قریب دا یې د دنیا څخه رحلت وکړي، یا په مالي لحاظ باندې ډېر غټ تاوان ورورسېږي، نو دته یو ډول غم ورپیښ سي، یو ډول ناارامي ورپیښ سي. لکه حضرت یعقوب علیه السلام چې کله زامنو د ده څخه خپل ماشوم زوی حضرت یوسف علیه السلام بوتي، جوور څا ته یې واچوي، بیا یې پر قافله والاو باندې خرڅ، او د پلار دومره ورسره محبت و د دې خپل بچی سره چې دا مشرانو اولادونو ته یې په لاس نه ورکوئ چې هسې نه تاسو یې ضایع کړي، کله چې یې په لاس هم ورکوئ نو دا شرایط یې ورباندې ولګول چې تاسو بیا د خوراک او د چشاک انتظام کوئ، ګورئ د ده د تکالیفو د مخنیوي انتظام به کوئ، د دې انتظام یې کوئ چې چیرې لیوه د څخه ونه خوري، د دې انتظام به یې کوئ چې چیرې یو دښمن حمله ورباندې ونه کړي، او بیا د ډېر ټینګار لپاره د دې خپل اولادونو یو ځای ورسره راووتی ورته کتل 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 کله چې زامن تر سترګو نه هم سونو د کورته ولاړ زامن یې هغه د ماشوم زوی د دومره ټینګار سره سره پر قافله والا او باندې خرڅ کی او یې وړي د دنیا بل پنځه حضرت یعقوب علی السلام صبر کاوه او هم دا ډول کله چې بیا هغه د دوهم زوی د یوسف علی السلام ورور نور ورونو د ځان سره بوتلی د مال راوړلو لپاره مصر ته تفصیلی کیسه یې وشته ده او د دې دوهم ځل نو زامن ملامت نه و حقیقتا د مصر باچا چې په حقیقت کې یوسف علی السلام و هغه قصدن وګرځاوه د الله په حکم باندې د الله په هدایت باندې چې پلار تعال موایس په هغه باندې الله عز وجل ازمایشت او ابتلا کی چې تر کومه ځایه پورې دغه پیغمبر په خپل ابتلا کې کامیاب وسی نو کله چې دا دوهم زوی هم ولاړی او بیا نه راغی زامن یې ورته راغله ورته ویې ویل چې ستا زوی خو غلا وکړل او باچا وګرځاوه مشرور مور پاته شو نو دا دوهم غټ تکلیفو پر ده باندې راغلی نو د الله عز وجل ته دعا وکړه انما اشکو بثی وحزنی الی الله یقینا زه شکایت د شکایت څخه چې په عربي ژبه کې ذکر شي دا شکایت مراد نه دی چې په پښتو کې موږ مرادو شکایت شکایت په پښتو کې موږ دا بولو چې یو څوک د یو چا څخه ګیله لري په یو چا کې نقص وي په یو چا کې بدی وي نو دا هغه اظهار وکړو دا شی مراد نه دی په حضرت یعقوب علیه السلام د الله تعالی پیغمبر وو بلکې هغه خپل د زړه درد بستی او حزنی یا الله ز خپل غم او خپل حزن یا الله تا ته پیښوم حزن دا یو ډول غم چې یعقوب علیه السلام ته پیښ شو د خپل یو زوی په فراق سره د بل زوی په فراق سره چې کله د یو زوی فراق رالی د دوهم زوی فراق رالی د دې دواړو اولادونو فراق دته یو داسې دار او داسې غم په زړه کې پیښ کی نو د دې وړاندیز الله ته وکړي چې الله د دې تکلیف مې توسعته دا حزن پیغمبر ته هم رسیږي یعقوب علیه السلام ته هم دا غم رسیدلی او دا روحی ناروغی ده تفصیل ور باندې کوو هم دا ډول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د ماشوم بچی ابراهیم او پات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې یا ابراهیم ستا په فراق سره زموږ زړه محزون دی او سترګې مو ستا په فراق سره اوښکې تویوي او ستا په فراق سره موږ محزونین غمجن یو یعنی ستا په فراق سره زموږ په زړونو کې حزن پیدا شوی دی ابراهیم د محمد صلی الله علیه وسلم ماشوم بچی دی هغه پاتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خطاب ورته وکړ چې ستا په فراق سره زموږ په زړونو کې حزن پیدا شوی دی حزن دا هم یو ډول غم دی یو ډول درد دی چې د انسان په زړه کې پیدا کیږي خو هغه وخت چې کله سره ته یو لوی تکلیف پیرس دا حزن چې انسان ته پیرسو هر انسان ته پیشیږي بلا اختیار هغه که پیغمبر یې هم دا حزن ورته پیشیږي او که امتی هم ورته پیشیږي که ادنا سړی که اعلی سړی که متوسط سړی و هر چاته دا حزن پیشیږي خو لو خبره داده که چیر دا حزن په خپل زړه کې وساتل سي او د دې حزن د پیښېدو وروسته دی د شکایت الفاظ پیش نکی نافرمانی شروع نکی شکایتونه شروع نکی نو هغه حزن ای په هغه خپل طبعي حالت باندې وساتي نو دا بیا ناروغي نه ده او کچیر هغه حزن تر خپل اندازه زیات سو لکه تاسو کلی دلی زموږ او تاسو په دې شار په نورو ځایو کې کله چې یو څوک پاتسي په چغو چغو ژاړي او ناری او چغي وي داسې ولی را سره وسول په هر مجلس کې ناست وي او دا وایي چې زوی مې وپاتسو پلار مې وپاتسو ورور مې وپاتسو او دا څومره تاوان را ورسېدي یا نور تاوانونه رسېدلي د دې حزن په وجه باندې دی نه آرامي او د دې حزن په وجه باندې دی نه فرمانی او ډیر شکایتونه هر مجلس کې ویل یوازې ویل دا یو ډول ناروغي ده چې تر خپل اندازه زیات اسول د دې په وجه باندې به انسان ته هلاکت رسیږي د یعقوب علیه السلام په اړه باندې الله جل جلاله فرمایي او هو کظیم کظب و دې ته ویل کیږي چې د یو چا په زړه کې غم او درد وي ظاهر اظهار نه کوي دننه یې برداشت کوي دا د پیغمبرۍ صفت دی چې حزن د یو چا وزره ته پیش وي د یې په خپل زړه کې دننه برداشت کچیر چا ته حزن پیر سي دننه دې په زړه کې برداشت کی همدا کمال دی او کچیر د زړه اطمینان نکی او د دا وایي چې زما طاقت خدا سي طاقت نه دی لکه د پیغمبر علی السلام طاقت یا د نور انبیاو علیهم السلام توانایی و طاقت. کله چې دا حزن ماته پیر شو، دا نقص ماته پیر شو، زما په زړه او په فکر کې یو ډول ناآرامي پیدا شول، هغه مې دې ته هڅوي چې څه ووایم، شکایت وکم او نارې کم او چغې کم، د خلکو سماونت وغواړم، الله مې ایر شي. نو د زړه د اطمینان دپاره الله عز وجل فرمایي: الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار اوسئ، د الله په ذکر سره اطمینان د زړونو دی. که تاسو خپل زړه آرامول غواړئ، نو د الله تعالی عز وجل ذکر ډیر ډیر کوئ. که حزن درته پیښ سي، نو د حزن د پیښېدو په حالت کې ښه خبره دا ده، بس د الله ذکر کوه، د الله نوم یادوه، کلمه طیبه وایه، نور نومونه د الله عز وجل چې دي. الله عز وجل نیک نیک نمونه لري، هر نوم چې یاد کی هغه د الله نوم دی، او په هغه سره اطمینان د زړه راځي. نو دغه د حزن ناروغي دا به ستا په وجود کې پاتې وي، خو هیلاکوونکې بنی وي، او دغه درد چې تا ته پیښ شوی دی دا به د څخه لرې سي. درېیمه ناروغي چې د انسان و روح ته پیښیږي، هغه ته قلق وایي په عربي کښې. قلق، دا قلق یو داسې ناروغي ده چې موږ او تاسو یې په پښتو کې وسوسه بولو، وایي پلانکی سړی وسواسي دی، دې ته په عربي کښې قلق وایي. دا ناروغي چې کله د انسان روح ته پیښه سي، نو انسان بیخي ډېر ژر تر هلاکت رسي. دا ناروغي هغه مهال پیښیږي، دغه علما د علم نفس فرمایي، وایي دا ناروغي د دوو شیانو څخه د انسان روح ته پیښیږي. سببونه یې دا ښودلي دي: یو دا چې یو سخته ویرونکې صحنه وویني، د ده و روح ته دغه ناروغي پیښه سي، دغه د قلق یا د وسوسو ناروغي، او یا دا چې دی داسې د مترددینو خلکو سره او یا د شراب خورو خلکو سره ناسته او ولاړه لري، دا د وسوسو ناروغي د انسان زړه ته لویږي. او دا د وسوسو ناروغي دا ده چې کله ته ژوند کوې، ستا په فکر کې د تردد او د شک حالت پیښي. څنګه؟ ډېر کسان داسې دي چې هغه په زړه کې شک دا پیدا شوی، او دا ورته وایي، دا شیطان دا وسوسه په زړه کې ور اچي، او ورته وایي، وایي ښه ته الله پیدا کړی، الله نو چا پیدا کړی دی؟ بعضو ته دا وسوسه ور اچولي، وایي ښه الله تعالی عز وجل دومره عالمي نظام پیدا کړی دی، د الله حقیقت نو څه دی؟ بعضو ته دا وسوسه ور اچولي، وایي ښه چې خیر و شر د الله د طرفه څخه دی، یا ستا د اعمالو ټولو خالق الله دی، ګوره که ته ښه عمل کوې دا هم د الله په تقدیر کې لیکلی، که ته بد عمل لیکې دا هم د الله په تقدیر کې لیکلی، ښه نو چې ستا په تقدیر کې لیکل شوی دی، نو بیا الله تعالی سزا ولې درکوي؟ دا وسوسه شیطان و انسان ته ور واچي. بعضو ته یې په عقایدو کې ور اچي، بعضو ته یې د طلاق په موضوع کې ور اچي. ډېر کسان داسې دي، وایي ما په زړه کې ووایه طلاق راسه وویل شو، طلاق به نه وي واقع. هغه عالم ورته وایي وایا نه دی واقع، د ده زړه یې نه مني. شیطان ورته وایي یا دی به سم نه وي په پوه شوی. داسې لا هم پېښ شوي دي چې یو څوک دلته ماته راغلی دي، یو ساعت خبرې مې ورته کړي دي، یا مې څلوېښت دقیقې خبرې ورته کړي دي، چې دا وسوسه چې ستا زړه ته لویږي دا د شیطان دښمني ده زما وروره. هیڅ شرعن پر تا باندې مسؤلیت نشته، هیڅ دا د الفاظ ویلي نه دي. د دې یو ساعت یا درو پاو مجلس وروسته بیا هم څو دقیقې بعد یې تلیفون را کړی دي، وایي تا به زما په مسله ښه سر مه اخلاصوي، ما داسې پوښتنه کول زما زړه اطمینان نه کوي. ډېر کسان خو داسې دي، وایي دلته چې زه راسم چې ته ما ته ووایې هغه ټولو خبرو باندې مې اعتماد شي، خو چې کله زه ولاړ سم بیا بېرته هغه وسوسې راته پیدا شي. کله د طلاق په موضوع کې وسوسې ور اچي، کله د عقایدو په موضوع کې ور اچي، کله په لمانځه کې ور اچي. و دغه ناروغي ته قلق ناروغي په عربي کې ویل کېږي. دا هم روحاني ناروغي ده چې د انسان وجود ته پیښیږي، او د دغه ناروغي په پیښولو کې شیطان ډېر کوشش کوي، او د دغه ناروغي د پیښېدلو سببونه هم دغه دوه دي. او د دې علاج علماو ښودلی دي، وایي د دې علاج دا دی چې کله دغه وسوسه شیطان ستا ذهن ته درواچي، ته به په عالمي نظام کې فکر وایې: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فکر وکړه چې تا ته دا ناروغي پیښه ده، کله درته په عقایدو کې وسوسې اچي، کله درته په اعمالو کې اچي، کله په لمانځه کې، کله په طلاق کې، خو تا نارامه کوي تر داسې سرحده دې رسوي چې اخر کې ځان پخپله ووژلې. نو که دا ناروغي درته پیښه شوله زما وروره، دستي علماو یې علاج دا ښودلی دي، وایي ته فکر وکړه چې الله عز وجل د اسمان څومره لوړ پیدا کړی دي، څومره لوړ دي. دا لمر تر اسمان کښته دی، دا سپوږمۍ تر اسمان کښته ده. ښه، دا لمر ته په میلیونونو کیلومتره هیڅوک ورنږدې کېدلی نه سي. په میلیونونو کیلومتره د لمر څخه لیرې اوسپنه ویلېږي. ښه، نو دا لمر ته چې هلته ورسي څه حال به وي؟ تر لمر چې اخوا ته ولاړ سي بیا به اسمان څومره لري؟ یا الله، دا دومره لوی اسمان چې دې پیدا کړی دی، دا خو تر بشری طاقت وتلی دی، تر بشری فکر وتلی دی، او دا خو انسانان فقط پیدا کولی لا نسی، علاج کول، مقابله کول، داسی اسمان بل جوړول، دا خو ډیره لري خبره ده. او همدا ډول په سپوږمۍ کې فکر وکړه، په لمر کې فکر وکړه، په مځکه کې فکر وکړه. دا یوازې د یوه شار انسانان دا تر ذهن تیر کړه چې دا څومره انسانان الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. د دوو شارو به څومره انسانان وي، د ټولې دنیا به څومره انسانان وي، او په دریاب کې به الله تعالی عز و جل څومره مخلوقات پیدا کړي، پر وچه به څومره پیدا کړي، وګوره غرونه یې څنګه جوړ کړي دي، دریابونه یې څنګه جوړ کړي دي، هوا وي، شپه، ورځ، دا د الله عز و جل مخلوقات دي. هغه مخلوقات دي چې هر کس یې هره لحظه فکر او تصور کولی شي. نو که چیرې دغه ناروغي تا ته پیښه شول، دا د وسوسو ناروغي چې شیطان دا وسوسه در واچول، ته به یو دم د اسمان جوړښت فکر یوسي، یو دم به د خپل فکر بوزه و عالمي نظام ته، یو دم به د خپل فکر بوزه د انسانان جوړښت. دا یو انسان الله تعالی څنګه جوړ کړی دی وګوره. دا یو سترګه چې د خپل محور څخه راووزي، بیا چې د تمام دنیا ډاکټران سره یو ځای شي، بیا دا ټول انسانان د یو سترګې بیا نسي پیوندولی. او الله عز و جل په هره لحظه او هره ثانیه هره دقیقه کې څومره انسانان پیدا کوي، هر یو تدبیر یې سترګې ورکوي. د الله عز و جل څومره قدرت دی. د دې فکر وکړه، د دې فکر وکړه چې کله دا وسوسه در ولوېدل چې الله عز و جل انسان جوړ کړی دی، دا لاس یې څنګه جوړ کړی دی، زړه یې څنګه جوړ کړی دی، د انسان دماغ څنګه جوړ شوی دی، او د یو حیوان جوړښت الله تعالی عز و جل څنګه کړی دی. نو که چیرې تا ته دا ناروغي پیښوي، او د دغه ناروغي علاج دغه دی چې بس الله تعالی عز و جل په مخلوق کې فکر وکړه، او د الله عز و جل پر قدرت باندې یقین وکړه، او د الله جل جلاله د لورې څخه چې کوم دین تا ته راغلی دی پر هغه ډول باندې ومنه چې څنګه عالم تا ته ووایي. که عالم درته ووایي چې په دې سره څه شی نه دی واقع، نو نه دی واقع. ډېر وسواسان داسې وي چې دا ناروغي ورپېښه وي، هغه ته دا د ده فکرونه، د ده خبرې، دا ټول معاف دي. زما سره داسې فکر وویل شو د ګناه، په دې خو زه ګناهکاره نه یم. زما سره داسې فکر وویل شو چې خدای نو د چیز ته جوړ دی، په دې خو زه کافر شوی نه یم. زما څخه په زړه کې دا فکر راپیدا شو چې الله عز و جل د چیز څخه جوړ دی، وم ته خو کافر شولې، نو خو ښځه در باندې طلاقه شول. داسې مختلفې ناروغۍ یې ور اچولې وي، نو د دې یوازنی علاج دغه دی. یقین او باور د الله عز و جل پر خالقیت، او د الله عز و جل پر مالکیت چې الله خالق، مالک، قادر دی. او الله عز و جل داسې ذات دی کچیر دا مخ د مځکې ټول انسانان و الله عز و جل ته پر سجده باندې پریوزي، د الله په خدایي کې یوه ذره زیادت ناراضي. او که د دې مخ د مځکې تمام انسانان بتانو ته سجدې ولګي، د الله په خدایي کې یوه ذره کمش ناراضي. نو ته خو یو فرد یې، یو انسان یې. تا ته چې شیطان کم فکر در اچي، په دې سره الله عز و جل تا نه نیسي. معاف کړی نو چې ته معاف کړی دی. یو مسافر چې په سفر ولاړ شي، څلور رکعت لمونځ دوه رکعته کوي، دا دوه رکعت یې ور معاف کړل. دا د الله عز و جل یو رحم دی. حایزه او نفاسه ښځه، هغې ته الله عز و جل لمونځونه ور معاف کړل. دا د الله عز و جل رحم دی. کله چې یو څوک ناروغ وي، په ولاړې لمونځ نشي کولی، ولاړه زما ورونو دوستانو په لمانځه کې فرض ده، دا فرض الله تعالی ور معاف کړي. پناست کوه، یو څوک پناست هم لمونځ نشي کولی، نه رکوع کولی شي، نه سجده کولی شي. زما ورونو دوستانو، رکوع فرض ده په لمانځه کې، سجده فرض ده په لمانځه کې. خو کله چې دی رکوع نشي کولی، سجده نشي کولی، الله عز و جل دا فرضونه ور معاف کوي، په اشاره یې کوه. او که څوک په اشاره هم لمونځ نشي کولی، الله عز و جل بخیل لمونځ ور معاف کوي، په سفر کې روژه ور معاف کوي. پر ناداره سړی باندې زکات لازم نه دی، د اسلام یوه بنا ده چې دی ناداره دی، عاجز دی، الله دا بنا ور معاف کړل. حج دا یو بنا د اسلام د، خو څوک چې ناتوان وي، مال نه لري، د تلو طاقت نه لري، الله دا بنا ور معاف کړي. نو دا د الله عز و جل رحم دی زما ورونو دوستانو. و چاته چې دغه د قلق او دغه د وسوسو ناروغي پیښه شول، زما ورونو دوستانو، الله تبارک وتعالی دته د تمام فکرونو معافي کړي. نو د الله عز و جل پر دغه معافي باندې یقین کول، په دې پوهېدل چې زه ناروغ یم، او الله عز و جل ما ته معافي کړې ده، او زما لپاره علاج دا دی چې د الله په دې دومره لویه خدایي او د ده په سره او مخلوقاتو کې فکر وکم، دا یې علاج دی. زما ورونو دوستانو، وخت هم کوتاه دی. بل ناروغي چې د انسان روح ته ډېره فیشیږ، هغه خوف دی، ویره. ویره دا دوه ډوله ده زما ورونو دوستانو. یوه ویرې ته ایجابي خوف ویل کېږي، د الله څخه ویره. دا باید د هر مسلمان په زړه کې وي، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکه وینا ده، وایي هیڅکله الله عز و جل دوه امنه او دوه ویرې پر یوه زړه باندې نه عارضوي. مقصد دا کچیر د چا پزری کی په دنیا کی د الله تعالی ویره و په اخرت کی به پروايي د ویره څخه بخلاص هو کچیر چا په دنیا کی د زړه څخه ویره استلی و به پرواژ ون اکاو په اخرت کی به د سخت په ویره کی وی او د جهنم د عذابونو سره به مخ او همدا ډول دوی به پروايي هم پرې وزړه باندې نراولي کچیر یو څوک په دنیا کی به پرواژ ون کوي او د الله عزوجل خوف او خشیت یې پزری کی نیوی نو د قیامت په ورځ باندې به بې پروا نه وي هلته به د ده سره دا فکر وي چې څنګه د جهنم ځان خلاص کړم څنګه د دې عذابه ځان خلاص کړم حتما به عذاب ویني او که چیرې یو څوک په دنیا کې ګام پر ګام دا ویره ورسره وي دا ګام اجدي هم وایي د الله نافرماني راڅخه ونیسي بل ګام چې اجدي هم وایي د الله نافرماني راڅخه ونیسي هر قدم هر خبره هر وینا هر عمل د الله په ویره کې کی بې پروا ژوند کی پای څو شپې ژوند دي چابک تیرېدونکي دي که چا دغه سي پروا والا ژوند وکي په دنیا کې د الله خشیت یې په زړه کې و د الله ویره یې په زړه کې و د آخرت پر ورځ باندې به بیا بې پروا وي هیڅ دا فکر بلا نه وي ورسره چې ماته به عذاب راکول سي هیڅ دا فکر به نه وي ورسره چې زه به د ګرمۍ او د سختیو سره مخ سم ځکه په دنیا کې مقید ژوند کړی دي ستړي ژوند یې کړی دي د الله تر ویرې تر چتر لاندې یې ژوند کړی دي هلته به د ده څخه ویره بالکل یې پورته او یو خوف سلبی خوف دی زما ورونو دوستانو هغه ویره بیا دا ویره ده چې د غیر الله ویره د انسان په زړه کې ځای شي د فقر ویره دی په زړه کې ځای شي چې وخت به فقیر سم او د الله بغیر چې د یو بل ظالم ویره په زړه کې پیدا شي او د الله بغیر چې د نور مخلوقات ویره په زړه کې پیدا شي دا ویره کستا په زړه کې پیدا شول دا ناروغي ده زما ورونو دوستانو دغه ویره د چان په زړه کې پیدا کېدل دا د الله عزوجل څخه تعالی رکی او اخر دی هلاکی نو د دغه ویره د اصول لپاره د انسان لپاره لازم شی توکل دی هغه کس به توکل ټینګی حسبنا الله نعم المولا ونعم الوکیل تا کلمه به ډیر وای که یو څوک د شپې په تیاره کې بیره دی د بلاو پیرانانو حیوانانو څخه بیره دی دا جمله ډیره وای حسبنا الله نعم المولى ونعم الوكيل حسبنا الله نعم المولى ونعم الوكيل الله عز وجل بيد دوير نرضي بالكل دزر سخو بس قطن بنبيش قسم پدی کی ست تحقیق نور همستا وقت مختصر دی فقط دغه یادونه میکوله یو بل ناروغي از ما ورونو دوستانو چې انسان زړه پیشی جاغه ته یا اسوای نا امیدی یو څوک داسي ناروغه سوی دی چې د ابلیج مرض وهلی دی نو دا یاد فکر کی وای تمام ډاکټران وای چې څوک قابل جوړی بیا نه روغیش نو دا په ځری کې یو ډول نا امیدی پیدا شي تاغه نا امیدی یاس دا د انسان د پاره یو ډول ناروغي ده حضرت یعقوب علی السلام چې کله یو زوی نا درک سو چلویش کال یا اچا کال چلویش کال یو څوک ورک دی دوهم زوی اهم نا درک سو یعقوب علی السلام خپل بچانو ته وای وای تاسو لار سي د یوسف پلټنه هم وکي چلویش کال مخکې ورکتي یا اچا کال مخکې ورکتي لار سي د یوسف پلټنه هم وکي او د ورور پلټنه هم وکي انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون د الله عز وجل د رحمت څخه یوازې مایوس کیږي نا امید کیږي کافر قوم د چا په زړه کې چې ایمان او اسلام وي کتن بنا امیدی ضرورت نه راولي کې نا امیدی په زړه کې ځای کړل بس دا یو ډول ناروغي د وجود ته راغلل دا روحاني ناجوړي ده او دغه روحاني ناجوړي چې ده دا ته هلاکي کچیر نا امیدی درته پیښ شول هر ډول ناروغ اسولې تمامو ډاکټرانو جواب درکې بیا به هم ست دغه ناروغي علاج په امید کې چې د الله عز وجل ته د الله عز وجل قدرت ډیر زیات دی او رحم ای ډیر زیات دی زد الله جل جلاله پر قدرت باندې ایمان لرم او رحم ته امید لرم رحم د الله ته امید کول د الله تعالی رحم ته امید کول او د الله عز وجل څخه ویریدل دا به د مسلمان دوا وزر وي په جدوار وزر باندې دی الوتل کولای شي که دا یو وزر نو هم الوتل نسی کولای که دا بل وزر نو هم الوتل نسی کولای دا الله څخه به ویریږي هم زیات او امید به هم وي دا یأس علاج امید بس امید به ډیر د الله عز وجل قدرت ته ساتي امید به ډیر د الله رحم ته ساتي دا د روحي ناروغي ده او علاج یې امید دی او هم دا ډول نورې ناروغي هم ستا چې ظلم دی دا ظلم هم یو ډول د انسان په وجود کې ناروغي پیښي سجن بند داسې ناروغي ده چې کله انسان محبس ته ولویږي بیا نو وروسته یو ډول ناروغي پیښیږي. دا انبیاو علیهم السلام ته هم پیښه شوې ده. یوسف علیه السلام په بندیخانه کې لویدلی دی، او حضرت یونس علیه السلام الله تبارک وتعالی بندیخانه ورکړې د مای په نس کې قید کړی وو. خو د دې ټولو لپاره علاج، یوازنی علاج تقوا ده. که څه هم علما او کرام وي بیل بیل علاجونه ښودلي دي، خو که چیرې سړی پر دې آیات کریمه باندې کلک باور ولري او عملي کړي، ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، که چیرې څوک په خپل زړه کې د الله ویره ځای کړي، په حق متقی انسان جوړ سي، په حق د الله دین ته ځان تسلیم کړي، الله عز وجل به دوه دانې نغد انعامونه ورکړي. یو انعام بدایوي چې رزق بولا ورکی من حیث لا یحتسب، ده هغه طرف څخه چې ده هیڅ خیال او ګمان نه وي، داسې طرف سب الله رزق ورکی. او بل چې دی کله په یو سخت بند کې راسي، د یو سخت بند څخه د وتلو لار به الله ورته پیدا کړي. داسې حالت چې دته د وتلو لار هیڅ ممکنه نه وي په ظاهر د عقل، په دغه حالت کې بیا الله عز وجل یو لار ورته پیدا کړي. نو تا ته چې هره ناروغي پیښه شي، ته د الله تقوا، د الله عز وجل څخه ویره په زړه کې ځای کړه، الله عز وجل خپل لاره درته برابروي. الله عز وجل دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي چې دغه ناروغي د روح وپیژنو، لکه د جسمانی ناروغي په علاج کې چې اخته یو، د روحاني ناروغي په علاج کې هم اخته شو. زموږ او تاسو ډېر دوستان داسې دي چې روحاني ناروغي ته هیڅ ابهام نشته، یوازې جسمانی ناروغي چې دی ناقراره کی او د درد ماده د په وجود کې شته، بس دغه په وجه باندې دی علاج کی. زما ورونو دوستان، روحانی ناروغي علاج هغه داسې علاج دی چې الله ته هم نژدېوالی فرازي او د آخرت د عذابونو څخه هم خلاصون فرازي. وما توفیق الا بالله وعليه توکلت و الیه انیب.